د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، زه اجمل تورمانیم او د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. په دې وسطه خبرونه کې به د نورو موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. په بهرنۍ موضوعاتو کې به د اسرائیل د صدر اعظم د دې خبرې په وړاندې چې که بیا هم په خپل ځای پات شي د لویدیځ غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي له غبرګونونو خبر کړو. نور موضوعات هم شته، خو اوس فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې وسلوال طالبان به په دومره شدت وځپل سي چې هیڅ کله یې داسې شدت نه وی لیدلی. د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن 14 سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا جمهور رئیس پر پولینډ د اف 15 دېرش جنګي جټ الوتکې خرڅوي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړې چې وسلوال طالبان به تر هر بل وخت په زیات شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 11مه کړې چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي شبکو د حملو د قربانیانو د درناوي مراسم تر سره کول. په امریکا د سپتمبر د 11مه په حمله کې تر 3000 زیات وګړي ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د دفاع وزارت کې ځانګړو مراسمو ته وویل چې د امریکا ځواکونو تر پخوا دښمن سخت ځپلی او د هغوی دغه ځپلو ته به دوام ورکوي. ډونالد ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې اوبو یوړې. دا په داسې وخت کې ده چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د اسرائیل، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه او د اسرائیل پر نورو اروپایي متحدانو پر ګټو د حملو ژغ کړی دی. زواهری په 2018 میلادي کال کې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو، د القاعده مشري واخیسته. زواهری په خټه مصرای دی او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په قبایلو کې پټ دی. د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې 14 د ملي اردو د کومندو ځواکونو نظام قرول ته مخامخ وشوه. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 14 کې د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو څلور عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی ویلي چې 14 یو انتحاري کړی ده. حمله کوونکی په یو مرسیډیس موټر کې د 14 ځای ته ورغلی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند فواد امان پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي خپره سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسلوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په خاص ډول ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله زیات فعالیت لري. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې مسابقه لري. دا مسابقه باید د سهار په 10 بجو پیل سوې وای، خو باران وسو او د باران له امله وځنډېده. د دواړو لورو سیالي د سریلانکا په لویدیځ کې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د موراتوا په سیمه کې کیږي. دا مسابقه نیمه پایلوبې مسابقه ده چې د آسیا د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د قهرمانۍ د ګټلو لپاره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پریکړه کړې ده چې پر پولینډ اف 15 دېرش جنګي جټ الوتکې خرڅ کړي. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنګي جټ الوتکې دي. پولینډ د ناټو له مهمو متحدانو دی. امریکا هم د ناټو غړي هیواد دی. د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو د خرڅولو دغه معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب سي. کله چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه وګرځوله او له ځان سره یې الحاق کړه، او د روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، پولینډ خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خپل دفاعي قوت زیات کړي او د دې لپاره یې خپل دفاعي لګښت هم زیات کړی دی. پولینډ د ځینې اندېښنو د څرګندولو تر څنګ د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هېواد کې یوه دایمي پوځي اډه هم جوړه کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوچی کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. سوچی د روسیې او ساحلي ښار ته د لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې پلان سوی ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي چې دواړه خواوې به د اسرائیلو او د روسیې په پوځي همکاري ټینګار وکړي او همداراز د سوریې پر امنیتي وضعیت په خبرې وسي. کرملین هم ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کولو باندې بحث کوي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکراین ته تللی و. اوکراین ته د سفر په وخت نتنیاهو د اوکراین او روسیې ترمنځ د روابطو د سمولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی و. دا مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده. افغان حکومت وای نه وازی ل امریکا بلکې ل ټول نړۍ سره د ترهګری په وړاندې په مبارزه کې حمله سي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل
ل ترهګری سره مبارزه ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي.
په اورزګان کې د پولیو اتمه پیخه هم ثبت شو.
دغه نو پیش چې سب سوي د سر مرغاب په ساحه کې ده. د انجلی بی بی رازیانه میجه څوار لس میاشت عمر لري او څلور راوند پروتین کې مکمل واکسین هم اخیستی دي.
نور راپورونه هم شته. او په دوهمه نیمایي کې د ماشومان د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله اونیزه خبرونه ملتیا موکړي. د همدوستانو د خبرونې لمړی موضوع افغان حکومت وای نه وازی ل امریکا بلکې ل ټول نړۍ سره د ترهګری پر وړاندې په مبارزه کې حمله سي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ طالبانو ته د خبرداري پاړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو وادونو او سیمایزو قوتونو د فشار راوړل شي چې ل ترهګرو ملاتړ کوي. د دې سره طالبان به وایي چې د امریکا پر وړاندې به بریتونه لا زیات کړي. فیروزه عزیزی راپور ورکوي.
افغان حکومت وایي پر ترهګرو او سیمایزو ملاتړو باید فشارونه زیات شي. د افغانستان د ملي امنیت ویان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او په دې مبارزه کې د ټول ښکیل هیوادونه پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات کړي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید په کې صادقانه وانډه واخلي او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
کاغلی حقمل وایي کچېرې طالبان د ترهګرو خپل لار بیلوي افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. کاغلی حقمل دغه خبرې د سپتمبر د 11مې د حملو په مناسبت د امریکا د ولسمشر لولوري طالبانو ته خبرداري ورسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. خاغلی ترامپ وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به یې هم نه وي لیدلي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې ډیر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې حمله او بریدونه به لا زیاتیږي. همدارنګه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم د شهاب میډیا فاونډیشن نه په یو 3 دقیقې او 28 ثانیې خبره شوې وینا کې خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سر ته ورسیږي.
له بد مرغه جګړه د پوځیانو په پرتله ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. پوځیان خو په روحي او جسمي لحاظ جګړو ته چمتو وي، خو دلته بیا ملکي وګړي زیات زیانمنې کی. د امریکا او طالبانو په جګړه کې به زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله واوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له نهو پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اغلی عزیزی، په همدې اړه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی په وی مرکه کې پوښتلې ده او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغیز ولري.
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنی ده چې په افغانستان کې جنگ دمه پیدا کوي او قیمت افغانان ور کوي، او دا د افغانستان لپاره د افغانان لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوې جنگي سیزن کې پیلېږي، طالبان هم په دې کې ډېر زیات تلفات وي د پخوا نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي. زه فکر نه کوم چې دوی وکولای شي تر یو حده پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخ وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایي بمباریو، ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مستقیم په جنگ کې به ډېر محدوده وي، او جنگ با افغانان کوي او وجل کیږي په متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات په شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځای کیږي، چون چې دولت او د ولستر ما بینز وواټر
دتیر. ازمی سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره خپل افغان حکومت هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو داسې دی چې ډیر فعال یا داسې هلي ځلې یو داسې بنیادونه نشته چې هغه دی داسې انسټیټیوشنز نشته داسې بنیاد نشته چې هغه دی د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و، او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي، بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي، ملکی وګړي دي، ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې، او د نه یوازې چې په خوام نه اوس په شمېر لا هم زیاتېږي، چون چې دا هرې خوانه کم نو دا په دې معنی ده چې په د نوي تکتیکونو د نویو لارو چارو سره راځي چې خپل نظامی قوت وښيي، او په دې کې به اخر د ورځې کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې و میاشت کې طالبانو ته عمر تلفات وختي چې په تیرو څو کلونو کې نه ولیدلي. د طالبانو پر ضد د عملیاتو او جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته زور اخیستلی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات دوه میاشتې نور دوام وکړي، دا ډله به نور نو له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د جګړې توان د لاس ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویاندې مروي اميني د پنځم به پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
که د یوې میاشتې د تیرې میاشتې مثال تاسو در کوم، موږ هغه تلفات چې په یوه میاشت کې د افغانستان مخالفینو او طالبانو ته ورکړي دي، په تیرو څو کلو کې دا تلفات نه ورکړل شوي. که همدغه حملې په همدغه شکل باندې چې په یوه میاشت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو درلودي، که دوه میاشتې نور هم دوام وکړي، تاسو باور وکړئ چې دښمن نور د دې توان نه لري چې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وجنګیږي.
اغلی امینی د وجل شوی وسلوالو د شمیرې یادونه ونه کړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې یکشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د لسو ورځو جګړو په ترڅ کې لزرو زیات طالبان وجل شوي دي. په همدې حال کې افغان چارواکي د هیواد په لږ تر لږه لسو ولایتونو کې د نښتو خبر ورکوي. دوی وایي تر ټولو درنې جګړې په بدخشان، تخار، بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې افغان ځواکونو طالبان تر سخت فشار لاندې نیولي. چارواکو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د جګړې په ډګر کې هغه مهال د پرمختګ خبر ورکړ چې د دې ولایت وردوج، یومګان او کرانو منجان ولسوالۍ بیرته ونیولې. خو په عین حال کې طالبانو هم په دې وروستیو کې د تخار ولایت ینګی قلعه او درقد ولسوالۍ ونیوې. ریټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ ښایي د طالبانو د زیاتېدونکو حملو په ځواب کې په افغانستان کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې طالبان به د پخوا په پرتله زیات وځپل شي. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې کولې.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
موږ په څلور ورځو کې دښمن تر پخوا کلک وزپ او زپلو ته به دوام ورکو، او که په هر مقصد زموږ هیواد ته راشي، په هر ځای کې چې وي پسې ور بشو او پر ضد به له داسې ځواک څخه کار واخلو چې متحده ایالاتو هیڅ کله نه دی کارولی. زه لا د اټومي ځواک خبره نه کوم.
په افغانستان کې د تشدد څپې وروسته له هغه زور واخیست چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ټرمپ د کابل په ششدرک سیمه کې له خونړۍ چاودنې وروسته د طالبانو له مشرانو سره پلان شوې کتنه هم فسخه کړه. د ششدرک په چاودنه کې پر یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری سربیره لس ملکی افغانان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د سمبلې په ولسمه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو په جریان کې پر یو اوربند موافقه نشي کولای او دولس بیګنا وګړي وژني، نو د سولې د یوې مهمې موافقې په اړه هم ښایي د خبرو صلاحیت ونه لري. طالبانو په ځواب کې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام به د لا زیاتو امریکایانو د مړینې باعث شي. امریکایي چارواکو په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره په نهو پړاوونو کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي او امریکایي سرتیری به خپل هیواد ته ستنوي. د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 2400 امریکایي سرتیری وژل شوي. اوس مهال د 14000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ډېر دي.
د هیواد په مرکزی ولایت میدان وردګو کې 50 سلنه نجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته ویل دغه ستونزه په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده چې دغه لنجونو ته لشپګم ټولګي څخه د پورته زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وسال پر راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې له سلويختو زرو خزینه زده کوونکو څخه نیمایي تر شپږم ټولګي پورته لزده کړو به برخې دي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې خوندځو کې هیڅ خزینه خوونکې نشته چې جنو ته تدریس وکړي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته ویل چې په نام نو سیمو کې هم د زده کوونکو پر مخ د خوندځو دروازې خلاصې دي، خو جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریباً خغل منصور وای د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې پنځونو زده کړې بندې کړې وې چې د پوهنې ریاست د قومي سپینګرو په منځګړیتوب د غستونز هواره کړه او سنجونې کول شي چې په نام سیمو کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. میدان وردک په ټوله کې 404 تیه خونځې لري چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې هیڅ خونځې تړل نه ده. په یادو خونځو کې 1,00,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې ورته د سباندې 15,500 ښوونکو لخوا چې 380 تنه خزینه ښوونکي دي زده کړې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان خونځو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور چې تیر دوبی کې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې شوی چې 80% نجونې وي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو یو شمېر متخصصین له زده کړو څخه د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو بې برخې پاتې کیدل یو لوی ناورین بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ډلې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنځي استاد عبدالجبار سپان وایي
ټولو مهمو مبرمو ستونزو د امنیت د تر هغې چې د استاد د شاګرد او د مکتب د ماحول امنیت نه نیول شوی دا ستونزه به همداسې په ځای پاتې او دا په راتلونکي کې یو ستره فاجعه رامنځته کړي. بل دا دی که ښکېلو لورې هر یو چې وي د ولس نه خپل زور نه وباسي، هغه که حکومت وي که د حکومت مخالفین، زه فکر کوم چې دواړه په ولس تکیه کوي، نو د ولس لپاره د تحصیلاتو برابرول د دواړو وظیفه ده.
ښاغلی سپان وایي د اسلام دین د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وضع کړی، خو طالبانو له 1300 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند ده چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوروزګان کې د پولیو د مثبت او پیښو شمیر اتو ته ورسید. روغتیایي چارواکي وایي دغه پیښه په مرکز سینکوټ کې ثبت شوې. د اوروزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو یو لامل د وسلوالو طالبانو لوري د دغه واکسین مخنیوي دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت نور.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست مسولین وای ګزړوالی ماشوم 14 میاشتنی ماشوم ده او کورنۍ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټاډون په ناقل سیمه کې اوسېش. دغه ولایت د پولیو د پروګرامونو د برخې مسول سیف الدین هم نوا نن پان شم بازادي راډیو تور چې ګزړوالی ماشوم 14 زلې د پولیو واکسین هم تر لاسه کړي او کورنۍ د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. دی وای د یادی پیښی لامل د وسلوالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین مخنیوي دی.
دغه نوې پیښه چې سب سوی د سرمرغاب په ساحه کې ده، د انجلی بیبي رازیانې میږي د نور الله لور ده او 14 میاشتې عمر لري او 4 راوند ده په روټین کې مکمل واکسین هم اخیستی دی.
په دې سره اوس په اورزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اتو ته ورسېدی چې 4 په مرکز ترنکوټ، یوه یې په شهید اساس او 3 په چوره ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. دی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لتیری یو نیم کال راځي 1,30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه به برخي فاته دي چې لامل وسلوال طالبان دي. د پولیو د برخې دغه مسول د غراز زیاتوي چې د روان کال څخه تر دا مهاله تر 30 زیاتی د پولیو مشکوکې فیشې ثبت کړې دي. دی وای کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو دغه وایروس به زرګونه نور ماشومان ته هم انتقال سي.
د اوس پر د ګر کال په د 2000 نو نه سم کال کې موږ د څلوېش اضافه پېښې ثبت کړې دي، خو په هغه کاته پېښې وس مثبت دي. هغه پېښه بل هم په شک ده چې هغه هم شاید دغه سي مثبت سي.
که څه هم روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین مخه نیولې، خو د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استول لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان 2019 میلادي کال له فیل رئیس اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 14 ته ورسېدی. چاته پیښې په اورزګان، 15 پیښې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یو پیښې په ختیز ولایت کونړ کې ثبت شوی ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ویوا لا لیبرتاد،
ویوا سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم سوره است، نه بیلدینگ، نه مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. عربي هیوادونو او یو شمیر نړیوالو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغه څرګندونو په اړه خبرګون خوده لچ وی ک بیا پر دې پوسټ وګمرل شي د لویدیځ غاړې یو مهمه برخه به الحاق کړي. تمداراتون کې ونی په اسرائیل کې عمومي انتخابات وشي. فریبا ظاهر نور چوسیات ورکوي.
د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی چې وایي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د بیا ګمارل کېدو په صورت کې به د اسرائیل حاکمیت لویدیځ غاړې ته وغځوي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوی کوي. دوی دغه راز د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړي چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کړي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم د څرګندونې په کلکه غندلې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دی. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداري ورکړې ده او وایي کېدای شي دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډېر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته سوي دي. د لبنان حزب الله ډلې بیا د خلیج عرب هیوادونو تورنوي چې نتنیاهو یې د فلسطین پر وړاندې پیاوړي اقداماتو ته تشویق کړی دی. د دغې ډلې په ویلې مې کې راغلي له دشمن سره د خلیج هیوادونو د اړیکو د شکولو هڅو داسې زمينه برابر کړې چې د عرب ځمکه له لاسه ووځي. ترکیه هم د اسرائیل د څرګندونې له تعصب ډکې بللې او ژمنه کړې ده چې تر پای به د فلسطین د خلکو د ګټې ساتنې او حقونو دفاع وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اسرائیل دا اقدام به نړیوال قانوني اعتبار ونه لري. اروپایي ټولنې هم ویلي چې دا کار د سولې لیدلوري تر پوښتنې لاندې راولي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د لویدیځ غاړې ته ځینې ستراتیژیکې سیمې د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي. نوموړي دغه راز ژمنه کړې چې دوهم ګام به په اشغال شویو سیمو کې پر يهود میشتو شارګوټو د نوي دولت حاکمیت وي. د ویلي چې دا اقدام به له امریکا سره په همغږي تر سره سي. خوشبین مړی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل په 1988 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې وروسته لویدیځ غاړې اشغال کړه، خو هیڅ کله د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سو. دغه هیواد وروسته د سوریې څخه د جولان لوړې لاندې کړې او په نتیجه کې دوه هیوادونه په جګړو سول. سعودي عربستان د اسرائیل د صدر اعظم د نوې اعلان خطرناک بللی او پر دې موضوع د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. دا غونډه به د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، سره لدی چې تاسو د ازادي رادیو په بیلابېلو خبرونو کې په موږ سره په مستقیم ډول اړیکه نیولای شئ او خبرې کولای شئ. دغه شان د پیغام ثبتونکو ماشين لاله هم تاسو کولای شئ خپل پیغامونه ثبت کړئ او د خپل رادیو له طریقه بیا دغه پیغامونه واوري. اوس هم یو څو پیغامونه چې موږ دوستانو ثبت کړی دي په ګډه یې اورو.
ستاسو له پیغامونو
محب الله د کوناړو ولایت د مارنګي ولسوالۍ خبرې کوم. زمونږ ته یو کال نږدې تور شو چې دغه غریبه پایا بند ده. د حکومت نه دا درخواست چې زمونږ دغه مشکلات ختم کړي. وسلام. زما اسم جسد د هلمند ولایت څخه پیغام درسوم. دا زموږ د هلمند په ولایت کې د څلور پنځه کال کېږي املاکي کارونه باندې اشرف غنی څخه لغو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کاری لدی. خو د دې ولایت والي صاحب او شاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لا تر ځنې ناست دي، بیکاره منظوران، سیمنټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار باندې او څلور پنځه کال کېږي چې دا کار نه لکېږي، وجه چې شته د خپل پامات.
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالۍ باګرامینه. دا کوم پروګرام چې د ترامپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینټ ورکول کېده او دې پینټ د دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو دی دی وجنا دغه یو خکارو شو په کار د چې دغه ایندا امریکا په پاکستان فشار زیات کی چې پاکستان په افغانستان کې د هغه ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغه نه کار اخلي په کار د چې په هغه باندې د فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام لکابل مسئی نکابل مسئی ورسوالی کی دی انکی ان شبکہ کار نکوی لگو چیز منخستین گوشتی دی کڑی گوشتالا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر منوریدونکو د افغانستان په وخت څلور نیمې بجې شوې فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به تر هر بل وخت په شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 18مه چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي خاص مراسم ترسره کول کړی ده. د کابل د چارسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه چاودنه سوي چې څلور عسكر پکې وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله یو انتحاري کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله کوونکي په یو مرسيډیس موټر کې د چاودیدونکو مواد چې ورسته انفجار وکړ ځای پر ځای کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اسرائیلو صدر اعظم په سوچي کې سره ګوري. په دې کتنه کې به د کرملین په وینا په د روسیې او د اسرائیلو د دوړخیزو روابطو پر شکولو باندې خبرې وسی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې دواړه خواوې به د سوریې پر حالاتو هم خبرې کوي. او سلهاو کسانو د البرت رازین مړی بدرګه کړ چې په روسیه کې د ژبې د لیک ولست له پالیسیو سره د مخالفت او اعتراض څرګندونو لپاره ځان وسوځاوه. البرت رازین مخکې تر دې چې په روسیه کې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس په تیر کال یو قانون تصویب کړ چې په هغه کې ویل سوي و چې د هغو سیمو په ښوونځیو کې چې د خلکو اصلي ژبه روسي نه ده د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس اجباري نه دی. البرت رازین له دې قانون سره مخالفت درلود او د خپل مخالفت د څرګندولو لپاره یې ځان ته ور واچوه.
له فرشتي جلال زئی په مننه اوس هم وار د کابل په سټوډیو کې خپل همکار محمد واصل وسال ته ورکوم چې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلامونه. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ ای پی ایل لومړی پړاو قضیه د سیډون لپاره سرنولې ته ولېګل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازاد رادیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه لیگ کې د فساد شته تورونه روښانه شي د کرکټ بورډ ادارې دغه قضیه لوی سرنولې ته وسپارله. د خغلی اوتک په خبره افغان کرکټ بورډ د افغانستان د غوره لیگ د ترسره کوونکي کمپنۍ سنیکسر سپورټس سره هم د مالي ستونزو له امله تړون لغوه کړ. د په خبره د تړون له مخې سنیکسر سپورټ باید لیگ د پایتر سیدو 15 ورځې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ته پیسې ورکړوي چې د نه میاشتو تیرېدو وروسته هم لا نه دی ورکړي. له دې سره جوخ د افغانستان د کرکټ شل ورځې لیگ دوهم پړاو چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشتو شي بل کال ته وځنډول شو. ټاکر شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو لومړی پلاو نیمه پایلوبنن مخام د سپینغر بازانو او طوفان هریرود لوبډلو ترپندو شي. د سپینغر بازانو لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د وقابانې هندوکش لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو بل نیمه پایلوبه د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ چې سبا جمعه مخام به په شپږو بجو وشي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې وشل شوې چې الف گروپ کې طوفان هریرود موجای امو د میوند تلان او سی مورغه البرز لوبلې او په بی گروپ کې به د سپینغر بازان شاهین اسماعی او خبن هندوکش او د باسین سپی لوبلې شامل وي. او د افغانستان او سریلانکا تر نونس کلنو کم عمره کرکټ لوبلې د آسیا د نونس کلنو کرکټ جام سیالیو له پایلو به پاتې شوي. ټاکل شوی یو د دغو سیالیو لومړی نیمه پایلو به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ او دوهم نیمه پایلو به د سریلانکا او هندوستان ترمنځ وشي چې د باران له امله دواړه لوبې ونه شوې. د دواړو لوبو د نه ترسره کېدو په صورت کې د دغو لوبو ترسره کوونکي پلاوی د ګروپي سیالیو له مخې پریکړه وکړه چې له مخې بنگلاديش او هندوستان پایلو به ته وتل. ټاکل شوی د دې سیالیو پایلو به د شنبه پر ورځ د هند او بنگلاديش ترمنځ په سریلانکا کې وشي. د ورزش خبرونو پای
و موریدر باران د دې لامل شو چې د افغانستان د نونس کلنو لوبډله پایلوبې ته ونه اوسي. قدر منوریدونکو اوس هم پکتیا ته ځو. پکتیا کې یو شمېر نجونې وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناستې دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعت کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړې دي. احسان آریان په اړه راپور لري.
کڅه هم ولس مشرغنی د خپل دور پر مهال په ډیرو کلیدی بستونو کې نوې ځوانان په دندو وګمرل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه. خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال انجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي دغه په اساس باندې هغه کس بنل کیږي.
نوم می نگان ژوند ده په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې غل لسانس دي مګر دوی کاری زمينان دوی ته نه برابر سي کوي یم. مغه ګمارنه دقیق نه دي نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوی دي له وظیفونه له دندو نه دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله مسکا منګل یا د سنځمانی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
سولزه اشتادی دلته مثلا بسو ولایت پسند حیواز دي خځو چارو رئیس لرو کچیر د زبینه برابر شي نور ریاستونه یا نور کلیجی بستونه میرمنو ته برابر شي خو میرمنو کې دا ورتیا شته چې په لوړو او کلیجی بستونو کې کار وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله کته هم په د ولایت کې د هغونجونو شمیر زرتنه بولی چې د بهن د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي خو د د ولایت جنون د کفینه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتن کې دي. احسان ریان ازادي رادیو پکتیا.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر منوریدونکو له دې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو دوونیزو پروګرامونو ته تاسو را بولو. د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله ونیزي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. اول یو شمیر ماشومان تر اتلس یا شل کلنی پوری د شپې لخوا زایلم دوی.
داسې وړکی و پلار په بیلچا وخه هماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده څه مرض ورته پیدا سه. دوه شپې بعد درې شپې بعد یې بس کی.
له داسې ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی باید خپل ماشومان منوي د یو خاصه طریقه ونیسي. د ورځې مایات زیات ورکي، د شپې کم ورکي، مور یې باید زیات سره زحمت وباسي.
نن په همدې اکله د خلکو او ډاکټر خبري اورو. له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو موږ وینو چې ځینې ماشومان تر اتلس یا هم شل کلنۍ پورې د شپې لخوا په بستره کې متیازي کوي. دا کار بیلابیل لاملونه لري، د شکرې ناروغي، د مثانې او پښتورګو التهاب، اروایي ستونزې لکه د حقارت احساس او داسې نور هغه مسایل دي چې له وجې ځینې ماشومان بستره لمدوي. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې بیا په ځینو کورنیو کې پیغور ورکول کېږي.
وړکی ماشومان هم ورته همداسې پیغور ورکوي، یا مجازه نه یا شوشو ته ورته وایي، دا خبرې ورته کوي، تانیه ورکوي. مور یې چې راغله په خوب کې وواله، حتی هغه له ځانه ویده په خوب کې په ځان نه پوهېده، ټول هغه ته یې وویل په لرګي را وواله، بیرون یې ویسته چې تا ولې جای کې مجازه کړې دي. هغه بیخي خجالت شي کم وخت.
هغه ماشومان چې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي د کورنۍ ښه چلند ته ضرورت لري. هغوی باید سپک نه کړو او وی نه رټو، ځکه په دې ډول مشکل نور هم زیاتیږي. د هلمند اوسیدونکي ماګول له نورو خبرو سره.
داسې وړکی و پلار په بیلچا و، خو هماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده، څه مرض ورته پیدا سو. دوه شپې بعد، درې شپې بعد یې بس کې. هغه غټې غټې توشه کې نه، دغه غټ زوی مې د داولې کې ورته ومینځم اوار یې کړم، خو غټ هلک ده، کور کې بوی لګېږي، چې لږ وچې سي بیا یې ورته اوار یې کړم، هغه بیا متیاز پې کوي. خدای د ځواني مرکه دغه ته ولیکه، خورګړی مې په وسه نه کېږي. هغه رزیم په خدای چې په 50 روپۍ شپږ دانې ګولۍ ورته واخیستلې، هېڅ پایده یې ورته ونه کړل. ملا ته مې ورویسته، تعویز مې ورته وکړ، هېڅ پایده یې ورته ونه کړل. خو در ته په کار کېږم، خو غټ سړی ده، دغه یې نه کوي، نور نه کوي، دغه څوارلس کاله ناله کې کوي. سهار چې راویښ سم چې دی په هغه ورځ یې شاشي کړي، سهار وختي په وسه وي، ځای ایله کړی دی تللی، د شرمه شرمېږي.
ډاکټران وایي کوم ماشومان چې د شپې له خوا ځای لمدوي، تکلیف یې د یو راز په توګه وساتئ. د خپلو خپلوانو یا د ماشومانو د ملګرو په مخ کې هېڅکله د خبره مه یادوئ. له ماشومانو سره لکه یو ښه ملګری چلند وکړئ. هغه پوه کړئ چې دا د هغه ګناه نه ده، دا ناروغي ده او د نورو ناروغیو په شان علاج لري. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر پاینده محمد سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
اگه ما شما سه دشپ زای لندوی یا شویدراری چورتوایی، دا اگا ماشومان دی چه دشپی دوی خپلا ادرار نسی کنترول آورای او دشپی پزایی که پا خوب که دوی نا زایلم دیگی.
بله، علتی چه ده؟ ولی ماشومان دشپی زایلم دی؟
دیده علتون زیاد دی، یا علتی داده چه بعضی ماشومان والدین نبی پرواوی او د شپې نه جګی ماشومان ته زیات وبلن شیان ورکوي د شپې د خانه، او مور بې پروايي کوي، اده جای لمدی. یو تعداد ماشومان بیا رواني مشکل لري، یو تعداد د مثانې مشکل لري، چې مثانه د عصبي لحاظه سفنکتر یا خپله هغه محاصره کنترولېږي نه، دغه په خاطر محاصره په خوب کې سسته پاتې کېږي او د شپې د هغو څخه ادرار سي.
تر څو کلنۍ پورې که ماشومان ځای لمدی، دا د اندېښنې وړ نه ده؟
څلور پنځه کلنۍ پورې دا د اندېښنې وړ نه ده، دا اصلاح کېږي. باید والدین دې ته ډېر متوجه وي. بیا وروسته د پنځو شپږو کلو که دا پاتې شي، دا بیا تداوي ته ضرورت لري.
تاسو ویل کله چې ماشومان د شپې ځای لمدی، دا هم رواني مشکل کېدلی سي، هم سي مشکل کېدلی سي، بیا کورنۍ څه وکړي؟ آیا رواني ډاکټر ته ورسي که د داخلي برخې ته؟
ښه ده چې دواړه ډاکترانو څخه مشوره واخلي، خو دا د رواني ډاکټر نه هم مشوره واخلي، ځکه چې ماشوم چې د شپې ځای لمدوي، هغوی فشار لاندې، هغوی مثلا چې درازې لاشي دوی زیات شرمېږي، او دا په دوی ډېر منفي اغیزه لري. نو ښه ده چې د اعصابو یا د رواني ډاکټر تداوي لاندې هم وي، او د داخلي ډاکټر تداوي لاندې هم وي، ځکه چې بعضې انتان یا میکروبونه د دې مثانې او یا د ګردو دم سبب کېدای شي چې باعث د شبدراري یا د ځای لمدول سي.
یو شمېر کورنۍ کې لیدل کېږي کله چې ماشومان د شپې ځای لوند کړي، هغه ډېر وحي هغه ته داسې خبرې کوي چې هغه شرمېږي، د همزو له مخکې ورته دی. دا موضوع څنګه ده؟
دغه موضوع ته باید والدین ډېره توجه وکړي، ځکه چې ماشومان د یو خو خو دوی فشار لاندې دي چې دوی د خپل دران سي کنټرول دونه د شپې امتیاز دي بیا مالیدان کې دوی وایي او یا دوی ته دیت کی د دوی پر روان او د دوی په اعصاب ډیر منفی اغیز لري د دې په خاطر باندې دوی باید ته ډیر زیات توجه وکړي دوی باید خپل ماشومان تهدید نه کی
یا خو دا چې کله ماشوم د شپې زایلم دی د ډاکټر ته ور وستل سي بل کورنۍ څه وکړي ترڅو دا کار ماشوم رو
ولیا د وسی کورنۍ خصن مور چې ماشوم سره همیشه په تماس کې ده د ډیره محتاط وي او خپل ماشوم ته په ډیره وسلی توګه توصیه وکړي چې دا د ورځې کې او په ډیرې چکی یا او بلن شان ډیر خري دا پروا نه لري او که د سه متیاز او ماشومونی کوشش وکړي چې زر لاړ نشي ز مسانه کلکه ونیسی دا په تداوی کې ډیر رول لري د دوه درې میاشتو کې دغه کار کوي چې دغه به دوا به د تداوی دا ماشوم خپل حقیقي او د شپې د خو کوشش وکړي چې خپل ماشومان ته ډیر وبلن شان ورنه کې لکه وبو چای دا باید ورنه کې بیا هم د شپې مور باید مسؤوله ده مجبور ده چې خپل ماشوم دوه درې واره باندې وباسي او د درار پاره دا روان دي ماشوم ډیر ښه تاثیر لري
لکه کورنۍ وروسته باید کورنۍ خپل بچی ډاکټر ته بوزي او د درملنې په فکر کې سي
شپا وکاله ته درسي کې او د شپې ځایلم دی د ماشوم دا ډیر ضرور ده چې دوی د خپل ماشوم ډاکټر ته بوزي او د تداوی لاندې ونیسي
یعنی په هر کې دا کوي چې کله ماشوم د شپې ځایلم دی نو دا کوم قستی کار نه ده هغه په خوب دي او دا یو ناروغي ده دا کار کیږي باید کورنۍ دا موضوع دغه مقابل کې جدي ونی نیسی
دا یو ناروغي ده یو تعداد ماشومان نسی کولای خپل ادرار کنټرول کی دوی د ادرار پر ځای کیږي نو که والدین دوی تعدیدی نو دا به د دوی په ماشوم ډیره بد اغیزه ولري آینده کې نو دې په خاطر دوی باید خپل ماشومان ونوی دی باید تعدید نه کی ماشومان ته د یو خاصه طریقه ونیسی دی ورځې مایات زیات ورکی د شپې کم ورکی مور یک باید زیات زره زحمت وباسي چې شپې او دوارې درې وارې راځي کی باندې وباسي بده خبرې یا زشت خبرې ونه کی
کراس جو ماشومان درملنې ته چې دوی د شپې په ځای کې متیازې کی یا زایلم دی درملنې څومره وخت په بار کې نیسی او څه رقم دوا دوی ته تصویر کوي
بنزو کلونه کتی تر بنزو کلو پورې زیات ویتامین تراپی باید وشي ته دوه میاستو د تداوی وړ کې اکثره ماشومان خسوي دي او خکې ته دوه میاستو
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر پاینده محمد خبري واوریدي دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې سیاست الله ممال او ملګری
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور لډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو اول ځینی خلک دې موضوع ته پام لرنه نه کوي د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي
د
د ژوندانه د مختبی ول په منزور کار ترتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډیرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډیرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا ښه ماډرن ماشین لرم. سل کسان یو سل کسان یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي، هم ټریننګ کړلې، ماشینې هم ورکړې. همدغسې ځوانان چې هغوی در په در ګرځي هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته ښه موقع د تولید دی، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو دپاره ډیره زیاته د کار زمینه برابروي. او اوس غواړو چې انشاءالله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاصتاً په تاجکستان او ازبکستان کې او انشاءالله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کیږي او مونږ باید دغه ګرمه ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صفای زیاتوي
خاصتاً بیا په افغانستان کې د وړوکي دوکانداري نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 4 دفعې ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شوي چې قرضدار شوي یاست او کارګر هم نه لرو. د برق په افغانستان کې نه و، د خپله د افغانستان سیاسي حالات تبدیلي دي په موږ باندې منفي تاثیرات اچولي. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلاتو سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې. چوس په دې فکر کې چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکاندار ایوب خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړی. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتماً په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازینی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي، انشاءالله چې کامیابي شته پکې حتماً. مونږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کړه چې یو مینه وای واده کړی و، تقریبا 3 میاشتې واده مې کېدلو، 800 افغانۍ سره پاتې. داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زرا او شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم، دمغه د شینه دغه دکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کی او دغه اوسله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس چې خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده چې ری په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغنده رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاطۍ مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي، دا چې ولې نوموړی زیاتوي.
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډیره حده ډیری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسي یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نه شو. ټوله خبره دې ته راګرځي چې سرمایه گذاری د یوه واړه کار نه، د یوې کمې بودیجې نه جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانۍ ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی او سوداګر راجی عبدالقدیر وایي د هر کار پیل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
داسې ده چې د هر شي آغاز سي په مشکل کې، یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل د شخصي د ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي، هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي، ښځه او نر کار کوي، اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډیر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي، انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي د هغه په قدر هم پوهیږي او هغه کولای شي وطن په هوسایي کې، د وطن په آبادۍ کې دا خپله سهم شي. زموږ افغانستان کې چې ډیر زیات مشکلات دي، دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې اوس به ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکاره یي هغه یو یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تم ویلی نو په نورو ملکو کې پنځه کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي نو همغه دا چې اقتصاد جوړوي
دا چې صنایعو او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایې څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړي د صنایعو او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو
وزارت صنعت تجارت ډېر زیات لاسته راوړنې لري او په دې زمین کې ډېر زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سي تجارتونه شروع کوي د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر سلو روپو سلو افغانیو پورې راکوز کړی دی ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړي دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدودو پیسو یې هم دوی شروع کوی سي ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مونږ سره درلودل چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېږو تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نه ویل پیل کوي د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوی سي هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړې
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده
چې دومره خلک ورته ښکته او پورته کېږي
او سړی دا پیسې هم څومره ښه شی دی پیسې دې په خپل جیب کې وي قدر خلک در کوي توبه موږ ته ګوره والله که مو څوک سلام ته وعلیکم ووایي
بیا نو اوس نالخت مه کوه پرې چې دا سړی وګورم چې دا څوک دی
سلام سلام
دا صرف موری دا کس کو ما چیرته لیدلی ته صبر چې له فکر ته مې راشي
زرشه در په یاد یې که کاشکې وپېژنې چې تا ته م یو کاروبار جوړ کړي
تا خو د ټولو څخه همدا توقع ده چې ما ته د کاروبار پیدا کړي
خود نو نوره ستومانه یمه له دې ډېرې بېوزلۍ بېکورۍ او غریبۍ نه
وی د اسف مورې رایاد شو تا خو د غلام جان ماما زوی دی
کوم غلام جان
هغه زموږ ژرندګړي یو زوی درلود هغه وخت په مکتب کې و
رایاد شو هغه په برکن کې چې زرنده وه
او دا نام خدا څومره سرمایه دار شوی دی ته به څه کړي وې ښځې هېڅ باور نشم کولی ښځې زه ورځم روغبړ ورسره کوم او دا هم ترې پوښتم چې څنګه داسې لوی تجار شوې
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کړي
او ښځې سلام صاحب
وعلیکم سلام کاکا جان خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یو سی اجازه دی تاسو خبرې در سره وکم
ولینا مهرباني کاکا جان راځه دلته کینه څنګه تمه
کور دی آباد مننه ما ویل چې تاسو خو د غلام جان ماما زوی نه هستی چیرم را تاشنا و زکه می دا پختنه وکړه چې خفه نشی سی
نه ولی به خفه شم او خدای بخل غلام جان زما پلار و تاسی سوک
زه مرزا شاه کاکا دی ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و
ښه مرزا شاه کاکا څنګه یې پلار مې ستاسی کیسې راته ډیرې کړې وې
او زویه ښه یم فضل دی خدای دی مونږ چې له کلي راوتو ته ډیر وړوکی وي رښتیا پلار دی خدای وبخښه خبر شوم چې وفات شوی
هو کاکا پلار می ډیر ناروغ شو وضعیت مو ډیر خراب و ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله هم د کور مسولیت را په غاړه و بیا پلار راته وفات شو په هوی کې کاکا جراب می خرڅولې
هو زه ټول هم داسې حالت تیر کړو ها او شکر لوی تجاری
هو کاکا جانا نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم او دا کار می هم وکړ له بانک می قرضه واخیستله له پاکستان څخه می ځینې کالي مالی راوړل او دلته می خرڅول بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي
ډېر ښه زویه خدای دې نور هم په مخه وچلوه
مننه کاکا جانه خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده
هو زویه که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپل تغییر ورکړو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.